د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مو سي پروګرام ته په خیر راغلاست. د ازادي راډیو د نن ورځې د دوو وروستیو خبري مجلو دغه لومړی تاسې د نن ورځې تر شپږنیمو بجو پورې اورئ. په دې خپرونه کې به تاسې ته د اروزګان پر امنیتي وضعیت وروستي معلومات وړاندې کړو. په اروزګان کې امنیتي چارواکي وایي چې که وضعیت تر کنټرول لاندې دی او د کندهار د امنیت قمندان په مشرۍ د امنیتي ځواکونو یوه لویه ډله سیمې ته رسېدلې ده. د خپرونې په ترڅ کې نور رپورټونه به وروسته درته معرفي کړو. اول به وار ورکړو فریبا ظاهر ته چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د کابل د ایمرجنسی روغتون مسولین وایي چې د شهید اونۍ د منځونکو د موټر پر کاروان د حمله په پیښه کې څلور تنه ټپیان شوي دي. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو لخوا په هوایي بمبارۍ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله وشته ده. او د روسیې خبری رسنۍ وایي چې د ازبکستان پارلمان د هغې وخت صدراعظم شوکت میرزایف د منځمهاله ادارې د مشر په توګه ټاکلی دی. د خبرونو تفصیل. د کابل د ایمرجنسی روغتون مسولین وایي چې د شهید اونۍ د منځونکو د موټر په کاروان د حمله په پیښه کې څلور تنه ټپیان شوي دي. د دغه روغتون مشر سارا وایي د ټپیانو له ډلې د دوو حالت نازک دی.
From the celebration of this morning we receive for injured patient.
دا وایي د نن د منځلو په پروګرام کې موږ ته څلور ټپیان راوړل شوي دي چې د دوو روغتیایي حالت نازک دی او دواړه د سینې په برخه کې ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مسؤولین هم وایي چې د شهید اونۍ په لومړۍ ورځ د کابل روغتونونو ته درې ټپیان او یو وژل سوی کس وروړل شوی دی. تېره ورځ د کابل ګارنیزون د شهید اونۍ منځونکو ته خبرداری ورکړی و چې کیدای سي په هغه کې په هغه کسانو کې د دشمن لخوا حمله او چاودنې وسي چې په ښار او واټونو کې دغه ورځ په ډله ییز توګه لمانځي. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو لخوا په هوایي بمبارۍ کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله وشته ده. د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو د افغان ځواکونو د هوایي ملاتړ له غوښتنې وروسته بمباري وکړه او یو سل یو اتیا وسلوالي ووژل او نهه شپېته کسان پکښې ټپیان سول. نوموړي وویل چې د وسلوالو مخالفانو او افغان ځواکونو ترمنځ په جګړه کې یوولس امنیتي ځواکونه هم وژل سوي او اوولس ټپیان دي. بلورته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د محل له مرکز څخه اضافي قوتونه روزګان ته رسېدلي او په وینا یې چې وسلوال مخالفان به خپل هدف ته ونه رسېږي.
هغه اضافه قوتونه چې ضرورت وو هغه رسېدلي دي. زموږ ټول کوشش مرکز څخه دا دی چې هلته موږ خپل ځواکونو سره کومک وکړو، همکاري وکړو او انشاءالله ماته ورکړو، دښمنس کوي خپل هدف ته ورسېږي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د روزګان د مرکز ترینکوټ ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه سي. په همدې حال کې د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو ټولنه د روزګان په مرکز ترینکوټ کې د میشتو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو د خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. د دغې ټولنې رئیس رحیم الله سمندر په جګړه کې له ښکېلو خواوو غوښتي چې د ژورنالستانو بېطرفۍ ته د درناوي په خاطر او د دوی د خوندیتوب د باور کېدو په برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی سمندر ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په ترینکوټ کې راټول شوي ژورنالستان شارت نږدې یوې پوځي لیوا ته تللي چې دا هم د دوی لپاره خوندي ځای نه دی. ښاغلی سمندر زیاته کړه چې دا مهال په ترینکوټ کې د څو سیمه ییزو راډیوګانو د کارکوونکو په شمول د بېلابېلو رسنیو تر شپږویشتو تنو زیات خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له خطر سره مخامخ دي. او په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله پنځه کسه وژل شوي دي. د دغه ولایت امنیت قمندانۍ د امنیت عامر امیر ګل حسین خیل ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه نن له غرمې وروسته شوې ده او په وژل شویو کې څلور ملکیان هم شامل دي. تر اوسه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل کېږي چې چاودنه د ګڼه ګوڼې په یوه ډکه سیمه کې شوې ده. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. ازادي وسم سوسی میزو نړیوال خبرونه د روسیې خبری رسنی وایي د ازبکستان پارلمان د هغه واد صدر اعظم شوکت میرزایف د منځمهاله ادارې د مشر په توګه ټاکلی دی. راپور نوایي چې د پارلمان د دواړو مجلسونو په ګډه غونډه کې نن دا پریکړه وسوه. د دغه واد اساسي قانون له مخې که چیرې ولسمشر مړ کیږي یا خپل دنده نسي ترسره کولی، نو د مشرانو جرګې رئیس به د دریو میاشتو لپاره د ولسمشرۍ چارې پر مخ وړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د پارلمان په نننۍ غونډه کې به د ازبکستان د ولسمشرۍ انتخاباتو نیټه هم اعلان سي که څنګه. اسلام کریموف چې له 1999 کال راهیسې د ازبکستان ولسمشر و، د 80 کلونو په عمر د مغزي سکتې له کبله مړ سو. هغه د سپتمبر په 3 نیټه په خپل پلرني ټاټوبي سمرقند کې ښخ سو. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د هغه هیواد صدر اعظم کریم مسیموف له خپلې دندې لیرې او د ملي امنیت کمیټې مشر یې وګماره. دا حکم نن د قزاقستان د جمهوري ریاست په ویب پاڼه کې خپور سو. د صدر اعظم مرستیال به د دغه پوست سرپرستي کوي او دغه راز د ولسمشر په حکم کې راغلي چې د حکومت نور غړي باید تر هغو خپلو کارونو ته دوام ورکړي چې نوې کابینه جوړیږي. مسیموف د 2014 کال له اپریل څخه د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې ده. او د ارمنستان صدر اعظم هوویک ابراهامیان خپل استعفا اعلان کړه. د دې استعفا دلیل دا ښودل سوی چې حکومت یې نه دی توانېدلی د هغه هیواد یو شمېر اقتصادي او سیاسي ستونزې هوارې کړي. ابراهامیان نن د کابینې په غونډه کې وویل چې ارمنستان یوه نوې پیل ته اړتیا لري. دوی وایي موږ باید د خپلې راتلونکي په اړه فکر وکړو او یو نوی حکومت جوړ کړو. د خبرونو پای.
سات شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. د ازادي راډیو ده نن د 1415 هجري لمریز کال د سنبلې 13 ده. د 2014 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له 8 سره برابر ده. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په خبرونه کې په پایل کې د اوروزګان پر امنیتي حالاتو تاسو ته معلومات وړاندې کوو.
دغه په مرکز کې وضعیت کاملا عادي حالت راګرځېدلې ده. خلک په دغه ډول د شهر په داخل کې تګ راتګ کوي او هغه ویره او تهدید چې د مرکز کوټ د لوټولو یا هم
د اوروزګان د والي د ویندوی دغه څرګندونې به وروسته په خبرونه کې واوري. موږ په ولسي جرګه کې د اوروزګان د خلکو له استازي سره هم په دې اړه خبرې کړې دي. او په دې خبرونه کې مو په اوروزګان کې د ژورنالیستانو د امنیت پړه د یو شمېر خبریالانو او د مطبوعاتو د کارکونکو اندېښنې هم راغونډې کړې دي.
خبریالان د خوندیتوب لپاره نه هیڅ کمیټه او نه هم د ځای څخه باید خبریالان نلته ولاړ شي.
په دې خبرونه کې به په نړیوالو رپورټونو کې واوري چې ایران پر مسلمانانو ژغ کړی دی چې د سعودي عربستان د ځینې اقداماتو پر ضد دریځ غوره کړي. خبرونه اول رپورت مو له اوروزګان د امنیتي وضعیت په اړه د ازادي راډیو خبريال وایي چې نن په اوروزګان کې د امنیتي وضعیت کنټرول لپاره د کندهار څخه یو شمېر امنیتي ځواکونه د سړک لارې د ولایت ته ورسېدل. په اوروزګان کې امنیتي چارواکي وایي چې اوس وضعیت ښه سوی دی. د اوروزګان د والي ویندوی ازادي راډیو ته وویل چې په ترینکوټ کې چې نن سهار یې د سقوط ځینې خبرونه هم حتی خپاره سول، وضعیت بېرته عادي حالت ته راګرځېدلی. وربسو صادق رښتینی ته له هغه ځای به د صادق رښتینی رپورټ واوري.
د روزګان د والی ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې نن تر یوې بجې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د قاطع ماموریت لخوا په مرکز ترینکوټ کې پر وسلوالو طالبانو تر هوایي بمبار وروسته په وضعیت کې شوالی راغلی او وسلوالو له مرکز ترینکوټ او شاوخوا سیمو څخه په شاته کړي. د نایاب په وینا په هوایي بمبار او د افغان ځواکونو د نن ورځې په مقاومت کې 111 وسلوال وژل شوي او شاوخوا 90 نور ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا د وسلوالو طالبانو په حملو کې 11 افغان سرتیري وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي چې ټول ملي پولیس دي.
هوایي قوتونو چې زموږ افغان امنیتي هوایي قوتونو هم ملتیا کوله د وسلوالو مرستلو او دلګیو او په افغانستان باندې ډېر جدي ډول بمباري کړي. د دې مرګوب لپاره باندې کړه تو وایم تر اوسه پورې دوی د 2000 شاوخوا کې مرګوب لري چې د 111 افغانانو په شاوخوا کې په قتل شوي دي. پاتې نور ټپیان دي. متاسفانه زموږ د امنیتی ځواکونو یو لسنه چې ټول ملي پولیس دي هم په شهادت رسیدلي دي او ول لسنه نورې ټپیان دي.
د والی ویان زیاتوي چې د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق او د 215 متل کلي اردو د کمانډان جنرال داو چاو فادار په مشرۍ سلګونه کومکي سرتیري دغه ولایت رسیدلي. د نایا په وینا دغه تازه د میزواکونو به د روزګان د کوو سره یو ځای د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات وکړي.
دم کړي دلته په مرکز سین کوټ کې وضعیت کاملا عادي حالت را ګرځېدلی دی. خلک په ډول سره د ښار په داخل کې تګ راتګ کوي او هغه ویره او تهدید چې د مرکز سین کوټ د لوټلو یا هم د هټیوالو د اموالو د غلا کېدو پلان د مخالفینو سره واقع کاملا د منځه تللی هیڅ داسې ویره نشته دی او خلک بیرته خپل عادي ژوند ته ګرځېدلي.
د روزګان په مرکز ترین کوټ او شاوخوا سیمو کې درې ورځې مخکې په ناڅاپي ډول سلګونو وسلوالو طالبانو حمله وکړې. دغه جګړې نن تر یوې بجې پورې د امنیت کمانډانۍ او نورو تاسیساتو ورسېدلې. چې د چارواکو په وینا دا وایي ځواک د نر رسېدو په صورت کې ممکن مرکز سقوط شوی وای.
تاسو په رپورت کې د صادق رښتینی رپورت کې واوریدل چې په ترینکوټ کې نن داسې اندېښنه وه چې ښایي د ښار بازار چور سي او خلکو ته مالي تاوان حتی ډېر زیات ورسېږي. په ترینکوټ کې د امنیت له خرابېدو سره یو اندېښنه د خبریالانو امنیت و. په افغانستان کې د خپلواکو ژورنالیستانو ادارې نن ازادي راډیو ته وویل چې هلته د مطبوعاتو کارکوونکي او خبریالان بند پاتې دي او پر دواړو خواوو د جګړې غږ وکړ چې د ژورنالیستانو امنیت ته پام وکړي. د دې ادارې مشر ملا سمندر ازادي راډیو ته وویل چې لښتلږه شپږویشت خبریالان او د مطبوعاتو نور کارکوونکي چې دوی د ټولنې غړیتوب لري هلته بند پاتې دي او مرستې ته اړتیا لري. دا چې د ژورنالیستانو لپاره نن هلته وضعیت څنګه و په دې اړه اجمل تورمان په ترینکوټ کې له یو سیمه ییز خبریال اجمل وصال سره مرکه کړې ده او په پیل کې ښاغلی وصال وایي
خبریالان که څوم د ګوتو پښمیر خبریالان په روزګان کې خو کم سیمه چې ټول طالبانو په تیر څلور ورځو کې نیولې وي دغه سیمه کې نه و. په سیمه ییز خبریالان د روزګان مرکز ترینکوټ ښار کې و خو نن کله چې امنیت تعدید ډیر سو امنیتي تعداد ډیر سو مرکز ترینکوټ ښار ونیولو بیا یو شمیر خبریالان وغوښتل چې د دې ولایت مې ملي اردو لیوا تولار سي تر څو د ځان ستنې په مخه خو هلته تر ساعتو ساعتو هغو ته اجازه ورنکول سوه تر څو لیوا ته داخل سي ځکه چې هغوی یو بانه او بله بانه کوله او ځین وخت به ورته ویله چې موږ تاسو د راتګ اجازه نه لرو تاسو باید د کابل څخه اجازه راواخلي. بیا به ویله چې موږ تاسو د ساتنې توان نه لرو نو چې تاسو هم راسئ نور خلک هم راځي او دا چې نور یو شمېر نور بانې کوله خو یو شمېر بنسټونه یا هم د خبریالان څه د خوندیتوب کمی ادارې چې په مرکز کې وي یا په ولایتو کې وي هغوی بیا د مرکز څخه سره اړیکې وه او همدارنګه دوی ته هدایت وکړي سو زموږ هغه یو شمېر ملګري چې تر ګواښ لاندې وه یا هم ځانونه په خطر کې وه هغه لیوا ته اجازه ورکول سو البته ستا ساتو ساتو انتظار وسته.
یعنی په بیړنیو حالاتو کې د خبریالانو ژوند ته خوندیتوب نشته نو
بالکل بالکل که تاسو خبر یاست روزګان یو له هغه ولایتو دی چې دلته موږ خبریالان په د جګړو پر مهال د لاس ورکړي دي. کچیر دغه جګړې نور هم وي یا داسې حالات راځي نو دلته خبریالان د خوندیتوب لپاره نه هیڅ کمیته او نه هم د څه ځای چې باید خبریالان نل تولاړ شي.
تاسو په ترینکوټ کې لایو سیمه ایز خبریال اجمل وصال سره سمو ته خبریال مرکه ورده په څو لنډو شیبو کې به پر دې خبرې کوو چې په ترینکوټ کې وضعیت ولې دومره خراب شو.
خبری مجله اوري
د ازادي رادیو په خبرونو کې نن تاسو واوریدل چې د ترینکوټ وضعیت غیر مترقب په ناڅاپي ډول دومره خراب شو چې حتی په ځین رپورټونو کې د دغه شار د سقوط اوازې خبرې شوې او ویل شو چې وسوال طالبان حتی د ترینکوټ شار تر امنیه قومندانۍ پورې ورسېدل. په اوروزګان کې امنیتي وضعیت ولې دومره خراب شو دغه پښتانه زما همکار نوریاس نوری په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو لاستازي او په ولسی جرګه کې د شکایتونو د اوریدو د کمیسون لرئیس عبدالله بارکزی سره په مرکه کې مطرح کړی ده. ښاغلی بارکزی په دې اړه وایي
ضعف او کمزورتیا خپله په مرکزی اداره کې ده. دواړه ډاکټر صاحبان تر اوسه پورې د قدرت پر ویش او تقسیم باندې جوړ نه دي راغلي. په کندوز کې څه حالت دی، بدخشان کې څه حالت دی، تخار کې څه حالت دی، فاریاب کې څه حالت دی، په هلمند کې څه حالت دی، په فراه کې څه حالت دی، په روزګان کې څه حالت دی. دا د مرکزي ادارې دي چې پای کې دا دوه ملف دا دي چې مرکزی ادارې هیڅ وخت خاصه توجه نه هلمند ته کړې ده او نه روزګان ته کړې ده او نه د دې په مثال نورو ولایتو ته کړې ده. په روزګان کې چې کوم حالت دی دا څنګه پولیس معامله ګر پولیس غل پولیس په قاچاق کې لاس درلودي او د طالبانو سره همزمانه په لین کې و هر وخت د دولت مرمۍ طالبان تور ټولې سلاوي مخکې هم دغه شپېلونه کړي وو لارې خوش کړي وې پوستې خوش کړي وې دا د هغه څو پولیسو د معاملې په صورت کې د طالبانو د کارمانۍ او د جنګ او د شاکاري په صورت کې نه دی دا کار شوی فقط په ارتباطاتو په معامله شوی دی دروازو پورې طالبان را ورسول.
تاسو هغه ادعا کوئ چې د اورزګان د ولایتي شورا رئیس هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته ادعا کړې ده چې ډېر قومندانانو خپل پوستې خوشې کړي دي طالبانو ته تسلیم کړي دي، خو موږ ډېر غږونه لرو د قومندانانو چې ازادي راډیو ته کړي دي مستند غږونه دي، دوی وایي چې موږ له قومندان صاحب د امنیت څخه یا نورو چارواکو څخه هیله کوله چې درې ورځې کېږي چې زموږ سرتیري په سنګر کې پراته دي، خوب نه دی کړی، مهمات نور ته را رسیږي او تاسو نور سرتیري هم نه استوي او وایي چې موږ ته ویل چې ور پرېږ دی راوځه ترې.
دا اصلا هغه قومندانان چې د طالبانو سره په معامله کې وو هغه وخت به یو قومندان شکایت کوي چې یو زخمي ولري یو شهید ولري مهمات خلاصوي معاشره یې ډوډۍ نه لري ابدا دا شی هیڅ صورت نه لري. دا مطلق هغه غله قومندانان چې د پوستو چې د طالبانو سره په معامله کې وو اوس د والي یا د قومندان د امنیه یا د قومندان د لیوا یا د رئیس امنیت ملي رنګ بدوي ابدا دا نه ده. دا هغه خلک دي هغه قومندانان چې کل لپاره به په تشکیل کې درلودنه شل نفر به موجود بلودل قومندان د امنیت دی راتل کړ چې باید نفر موجود کی هغه یا شاو بدل یا شاو دی غلار ثابت کی د دې لپاره بل لار نه و چې د غلار اختیار کړه. دا ټول قومندانان خبر کی دا اصلا زه د روزګان دا اوس پینم په روزګان کې ما یعنی د ونه سم شپه د روزګان تر غلم یعنی چې په یو پوسټ کې یو شهید نه ایستو یو زخمي نه ایستو یو تعب باندې جنگ نه ایستو او هغه خود په خود د رینجر او ټانک په صلاح د
تاسی د افغانستان په ولسی جرګه کې د شکایتونو در بیدو د کمیسون له مشر عبید الله بارگزی سره زموږ د همکار مرکه واورېده چې له اورزګانه یې د اورزګان پر امنیتي وضعیت خبرې کولې. په اورزګان کې چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو د هوایي ملاتړ سره د افغانستان امنیتي قواوې توانېدلې دي چې په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره پر مخ ګامونه واخلي او وایي چې د ترنکوټ شار امنیتي کنټرول د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی. د امریکا دفاع وزارت پلان لري چې د روان کال په مونږ کې افغانستان ته د هغې فرقې 1400 عسكر واستوي چې مخکې په افغانستان کې د القاعده او د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جنگ کې برخه اخیستې ده. دوی به څومره په افغانستان کې پر امنیت اغیز ولري او په افغانستان کې به دوی په غوڅ ډول کوم فعالیتونه ترسره کوي په دې اړه نوریاس نوري معلومات وړاندې کوي.
پنټاګون افغانستان ته پر روان مني کې د 1400 سرتیرو د استولو اعلان د تیرې شنبه په ورځ وکړ. دغه سرتیری چې د امریکا د 101 مې هوایی فرقې د دریم لیوا پورې تړلی اضافي سرتیری نه دي چې امریکا یې افغانستان ته استوي، بلکې په دې هیواد کې به د ډیر ځواکونو چې ماموریت په ختمېدو دی ځای نیسي. د امریکا په کنتاکی کې د فورت کمپل په اډه کې د 101 مې هوایي فرقې د قومندانې سرپرست جنرال سکاټ برویر وویل ځواکونه یې ښه روزل شوي پر ښې رهبرۍ سنبال دي او دې ته تیار دي چې هر هغه ماموریت چې ورسپارل کېږي په ښه توګه سرته ورسوي. د امریکا پوځ نه دی ویلي چې دغه جزو تامونه به څومره وخت په افغانستان کې تیروي او مشخص ماموریت به څه وي، خو هغه به په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په چوکاټ کې د القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې په یو اړخیزه توګه عملیات مخته وړي او هم به د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې ملاتړ او هغوی ته د سلا ورکولو چارې مخته وړي. پاوز په خبره کړي خبر پانه کې ویلي چې دغه ځواکونه به په هغه ماموریت کې برخه اخلي چې د ازادي د ساتلو د پیل عملیاتو نوم ورکړل شوی. دا هغه ماموریت دی چې د 2015 کال په جنوري کې ورسره هغه چې په افغانستان کې د پایدار ازادي لپاره د عملیاتو محارب ماموریت پای ته ورسید پیل شوی دی. د 101 مې هوایي فرقې د قومندانې سرپرست جنرال سکاټ برویر وویل ځواکونه یې له 2002 میلادي کال وروسته چې په افغانستان کې د القاعده او طالبانو پر ضد عملیات تر د 2014 کال تر پایه مخته وړي او تیر 2015 میلادي کال هم د افغان ځواکونو د ملاتړ په ماموریت کې ونډه اخیستې. د افغانستان د جګړې له کافي تجربې څخه برخمن دي. دا به پنځم ځل وي چې د درېمې لیوا محارب ځواکونه په افغانستان کې ځای په ځای کېږي. وروستی ځل د دغې لیوا ماموریت د 2015 کال په اکتوبر کې پای ته رسېدلی و. هغه مهال د دې لیوا پوځیان د افغانستان په ختیځ کې ځای په ځای شوي وو. له دې مخکې پنټاګون ویلي و چې شاوخوا 100 اضافي سرتیري یې د هلمند مرکز لښکرګاه ته استولي چې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي چې دغه ښار پرې نږدې د وسله والو طالبانو لاسته پرېوځي. د امریکایي پوځي چارواکو په وینا دغه سرتیري به د هغو امریکایي پوځي سلاحکارانو ملاتړ کوي چې افغان ځواکونو ته د جګړې په ډګر کې روزنه او سلا مشوره ورکوي. په تیرو څه باندې 14 کلونو کې امریکا د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د 325,000 کسیز ځواک د روزنې او مجهزولو پر چارو له 8.5 میلیارد ډالرو زیات لګولی دي. پر دې سربیره د افغان محلي پولیسو د 1,500 کسیز ځواک په روزنه او تمویل کې هم مرسته کړې ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د ازادي رادیو د خبری مجله د نن ورځې تر شپږنیمو بجو پورې ده. ازادي رادیو نن تر اوو بجو خپرونې کوي او په اوو بجو بیا تاسو ته امریکا ژغ آشنا رادیو پښتو خپرونې اوري. نو راسره ملګري اوسئ. نن په کابل کې د شهید اونۍ پیل سوه. نن د سنبلې 13 ده. نن په کابل کې په رسمي مراسمو کې د احمدشاه مسعود د وژل کېدو 15 تلین وو. په دې اړه د لوی جرګې په خیمه کې ځانګړي مراسم وو چې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران ورغلی وو او له هغه ځایه رپورټ وړاندې کوي.
د شهیدانو د اونۍ او د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د 15 تلین مراسم د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یو لړ ځانګړو مراسمو سره ونمانځل شول. اجرائیه رئیس او د کابینې ځینې وزیرانو په کابل کې د احمد شاه مسعود په څلور لارې د هغه د یاد او درناوي په خاطر د ګلونو ګډۍ کېښودې. د دې ترڅنګ د لوی جرګې په خیمه کې په دې اړه ځانګړي مراسم جوړ شوي وو چې د جمهور رئیس د دویم مرستیال ترڅنګ اجرائیه رئیس د کابینې وزیرانو پخوانیو دولتي چارواکو او عامو خلکو برخه اخیستې وه. د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د غونډې ته تر ډیره د هیواد پر روان وضعیت خبرې وکړې. وی ویل چې د هیواد دښمنانو ځکه حملو ته زور ورکړی چې د بروکسل نړیوال کانفرنس تر خپل اغېز لاندې راولي. هغه ویل چې هیواد یې په دې برخه کې د ځینو توتیو څخه تیریږي.
پاسداری از حریم استقلال و عزت کشور
دی وی د هیواد د خپلواکۍ او عزت ساتنې او د هیواد د بهرانیو دښمنانو سره په مبارزه او همدارنګه د ملي یووالي او ورورولۍ باندې ټینګار ځکه مهم دی چې موږ نن سبا په دواړو برخو کې د سترو توتیو سره مخ یو. ښاغلی دانش وایي چې د روان وضعیت څخه د وتلو لپاره باید ملي اجماع ته هڅې وشي او د سیاسیونو په ګډون ټول خلک د توریزم د زیانونو او ګواښونو په وړاندې ودرېږي. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د غونډې ته ویل چې که څه د روانو حالاتو څخه د وتلو لپاره خلک د پخوانیو مجاهدینو د قاطع تصمیم تمه لري، خو اوسنی وضعیت ایجابوي چې هر څوک خپل مسؤلیت ته متوجه شي. دی وایي زموږ یو شمېر روشنفکره وایي هغه خلک چې د احمدشاه مسعود پلویان دي ولې زموږ په شان احساساتي نه دي، ولې هر شی په یوه ورځ نه ګډوډوي چې قصه خلاصه شي. خو د شهیدانو د لارې سلامتیا ایجابوي چې موږ په هر مرحله او په هر ډول شرایطو کې وګورو چې زموږ او د خلکو خیر په څه کې دی. هغه وایي چې د مجاهدینو له څنګ ته کېدو سره افغانستان له کمزورۍ سره مخ دی. په داسې حال کې چې د جمهور رئیس دویم رسیال د دښمن د سترو توتیو په وړاندې د درېدو غوښتنه لري، د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي د غونډې ته وویل چې د هیواد وضعیت تر ډیره د سیاسیونو ترمنځ اختلافونو ناسم لوري تابع ولید. احمد ضیا مسعود د احمد شاه مسعود د 15 تلین په مناسبت جوړ شوی غونډې ته وویل
از اینکه در هر گروه سیاسی برادرها باشند چون شرایط بسیار اضطراری است.
دی وی دا چې خلک په هر سیاسي ډله کې وي څنګه چې شرایط ډیر اضطراری دي، نو ډیره مهمه ده چې زموږ سیاسي مشران سیاسي چیرې په تیره بیا هغه چې په حکومت کې دي د یو ملي فکر راټولېدو په هڅه کې شي او ټول دا غي ترڅنګ راټول شو تر څو که خدای کول غټو ملي اهدافو ته ورسیږو. حکومتي چارواکي داس مال د هیواد روان وضعیت څخه د وتلو په لارو او ځینو ګواښونو غږیږي چې د اوړي د پیل رئیس د افغانستان بیلابیلې سیمې د وسلوالو مخالفینو له ګواښونو سره مخ دي. په دې لړ کې د افغانستان د شمال څخه بیا تر جنوبه وخت ناوخت ځینې ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوي، خو د حکومتي ځواکونو لخوا بیرته نیول شوي دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو راځو یو بل رپورټ ته چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په حواله خبر سوې. دغه کمیسون وایي چې په افغانستان کې هر اونۍ د دوی د ارقامو پر اساس لږ تر لږه 2 ښځې د ناموس په نوم وژل کیږي. د دغه کمیسیون یوې کمیشنرې نن ازادي راډیو ته وویل چې د ناموسي قتلونو په وړاندې د مافیت موجودیت د دې سبب سوی چې دغې مسلې ته ډېره پروا او فکر ونیسي او دغه ستونزه د زیاتېدو په حال کې ده. صفي الله استانکزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د یاد کمیسیون یوې کمیشنرې سوریا سپهرنګ د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې سږ کال د ناموسي وژنو نږدې 50 قضیې له دوی سره ثبت شوي دي. اغلی سبرنګ وایي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ناموسي وژنې دوام لري او په ناامنو سیمو کې ډېرې ترسره کیږي، ځکه چې هلته دولتي حاکمیت نشته او ډېرې قضیې نه ثبتېږي. یوازې 8 ناموسي وژنې د بشري حقونو له کمیسیون سره ثبت شوي، یعنې هره اونۍ دوه ښځې په ډېرې بېرحمۍ سره وژل کیږي. اغلی سپهرنګ وایي تیر کال 241 ناموسي وژنې دوی ثبت کړې وې چې یوازې 2 تعقیب شوي، خو د تیر کال په نسبت سږ کال 50% دا پیښې زیاتې شوي او لامل یې اداري فساد او د دولتي حاکمیت کمزورتیا ده. اخوا د ښځو د حقونو یو فعاله صفیه صدیقي هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی سخت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې له هرې ممکنې لارې باید ورسره مبارزه وشي.
حکومت مخصوصا د ښځو چارو وزارت او د داخله چارو وزارت جدي دې ستونزې ته باید پاملرنه وکړي. دغه واقع کېږي ټول د همدې نه واقع کېږي چې د دولت پاملرنه ډېره کمه ده، تنفیذ قانون ډېر ضعیف ده.
په عین حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش وایي د ناموسي وژنو د عاملینو د نیولو لپاره جدي هڅې شوې دي.
هر موردی کې
اغلی دانشوی په هر مورد کې چې کشفی او استخباراتي ارګانونه یا پولیس موږ ته رپورت راکړه عاملین نیول شوي، خو ځینې کسان لا هم په تیښته کې دي او یا په ناامنو سیمو کې پټ دي. د هغوی د نیولو لپاره هم ځینې تدابیر لرو او په دې برخه کې جدي او هوډمن یو. تر دې مخکې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ویلي چې د روان کال په 8 میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2621 پیښې ثبت شوي چې ناموسي وژنې هم پکې شاملې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په تعقیب سره دي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له هغې ډلې ناموسي وژنو مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړیوالو مسایلو کې راځو د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ وروستي کړکیچ ته. د ایران جمهور رئیس د نړۍ پر مسلمانانو غږ کړی چې د سعودي عربستان په سعودي عربستان کې چې تیر کال د حج د مراسم پر مهال په ګډوډۍ او بیروبار کې یو شمیر کسان مړه سو، د دې په وړاندې دي د نړیوالو د مسلمانانو څخه غوښتنه کړې ده چې دوی دی یو دریځ غوره کړي. د ایران ستر مذهبي مشر هم د دې پیښې په اړه د نړیوالو پلټنو غوښتنه کړې ده. په دغو کسانو کې چې په سعودي عربستان کې د حج په مراسمو کې تر پښو لاندې سوه یا مړه سوه زیات ایرانیان وو. ملالی بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی او د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای خبرې په داسې حال کې دي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ وضعیت نور هم ترنګلی شوی دی. د دغو سختو خبرو تبادله روانه اونۍ هغه مهال پیل شوه چې سلګونو زره مسلمانان سعودي عربستان ته د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره ورسېدل چې د سپتمبر په 10 پیلېږي. له هغه وروسته چې په مې میاشت کې د ایراني حاجیانو لپاره د خوندیتوب د اقداماتو په اړه مذاکرات ناکام شول، د ایران مسلمانانو ته سږ کال د حج کولو اجازه نه و ورکړل شوې. دغه مذاکرات په دې مقصد شوي وو چې د تیر کال غمیزه بیا تکرار نشي او خلک د ټیل ماټیل له لاسه ونه وژل شي. تیر کال د حج پر مهال تر 400 زیات ایرانیان وجل سول. روحانی د پنځشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې پر سعودي چارواکو تور پورې کړ چې د خلکو د ژغورلو پر ځای د هغوی تماشا کوله. د ویل چې نور هیوادونه باید هڅه وکړي چې د سعودي عربستان حکومت ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړي چې اصلي حج ته زمينه برابر شي.
دولت عربستان سعودي در قبال این حادثه
د سعودي عربستان حکومت باید د دې پیښې مسؤل وبلل شي. لبد مرغه دغه حکومت له مسلمانانو او مسلمانو هیوادونو څخه ان په خوله لا بخښنه نه ده غوښتي.
مسلمانان و از کشورهای اسلامی هم سر باز زد.
په همدې حال کې خامنه‌ای د مینا د ټلماټیل د قربانیانو لخپلوانو او ژوندۍ پاتسیو سره د لیدو پر مهال وویل چې د سعودي شاهي کورنۍ د حکومت کول ورتیا نه لري. د غشتنه وکړه چې د سعودي عربستان شاهي کورنۍ باید په بشپړه توګه د دې پیښې په اړه پلټنې وکړي او یا د نړیوال کمیسیون ته اجازه ورکړي چې دا کار وکړي او یا د هم د سعودیانو پر ځای بل چاته د حج اداره کولو چارې وسپارل سي. خامنه ای ویلي دا پیښه یو ځل بیا ثابتوي چې دغه بدبخته او شیطاني کورنۍ د دې وړتیا نه لري چې د سپېڅلو ځایو د اداره کولو چارې پر غاړه ولري.
اوردونکو، تاسو د ایران او سعودي ترمنځ د وروستیو لنجمن او مسلې په اړه چې د حج مراسم دی ورستی رپورت واورید. تاسو دغه رپورت په بشپړ ډول کولای سئ زموږ پر پاڼه باندې وګورئ، ویلي پر ټویټر او پر فیسبوک کې د خپلو ملګرو سره شریک کړئ. زموږ د پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. د ازادي راډیو د واورېدونکو په پیغام به دا خبري مجله پای ته ورسوو. سباوون د غزنی د مقر له ولسوالۍ څخه لیکلي: هر دولت چې له خپل ولسه مالیه غواړي د هغه ولس امنیت هم خوندي کوي، لیکن زموږ بې پروا حکومت لمشت خمالیات غواړي، خو موږ یې د وحشي ډلو په غیږ کې پرېښیو. آیا په دې حکومت کې یو څوک هم دلته ستا چې زموږ غم وکړي؟ دا د دوی خپل نظر دی. د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې موږ ته پرېښی وو. بله خبري مجله مو پیل سوه. فرشته نگاهی وړاندې کوي.
تشکر. شام شما بخیر. خسته نباشین. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید. چشونیم شام به وقت کابل شد. مقامات در ولایت اروزگان میگویند وضعیت امنیتی ترینکوت مرکز این ولایت رو به بهبود است. از درگیری شدید امروز میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در اومه شهر ترینکوت و عملات هوایی نیروهای حمایت قاطع بالای مخالفین مسلح در جریان این مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری هم از سید سمی عباس خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
نخست سرخط خبرها. در حمله هوایی قوای بین المللی در ولایت اروزگان و مخالفین مسلح تلفات وزنین وارد شده است. در حمله به کاروان موترهای هفته شهید 4 زخمی به شفاخانه ایمرجنسی انتقال داده شدند. صدراعظم ازبکستان به حیث رئیس جمهور موقت این کشور تعیین شد. تفصیل خبرها. در نتیجه حملات هوایی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در شهر ترینکوت مرکز اروزگان تلفات سنگین به مخالفان مسلح وارد شده است. دوست محمد نایاب سخنگوی والی اروزگان به رادیو آزادی گفت در نتیجه این حملات که امروز به درخواست ارگانهای امنیتی افغان صورت گرفت 180 مخالف مسلح کشته و 69 تن دیگرشان زخمی شدند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. مسئولین شفاخانه ایمرجنسی کابل میگویند در نتیجه حمله بر کاروان موترهای هفته شهید در کابل 4 نفر زخمی به این شفاخانه انتقال داده شدند. سارا رئیس این شفاخانه میگوید
From the celebration of this morning we receive for
و اظهار می دارد که از اشتراک کنندگان مراسم امروز 4 تن را اینجا آوردند که وضع صحی 2 تن آنها جدی می باشد. همزمان با این مقامات وزارت صحت افغان می گویند که در روز اول هفته شهید 3 زخمی و 1 کشته به شفاخانه ها انتقال داده شدند. در نتیجه یک انفجار در منطقه شهر جدید ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان 8 نفر کشته و 14 نفر زخمی شدند. امیرگل حسین خیل عامل امنیت قماندانی امنی بغلان برای رادیو آزادی گفت که 4 فرد ملکی شامل کشته شده هان و در مورد تعداد زخمی های این رویداد که ساعت قبل رخ داد معلومات نداده است. وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید که از آغاز سال روان تا کنون 66 مورد بیماری کانگو را ثبت کرده و 12 تن در نتیجه این بیماری جان باختند. احمد جان نعیم معین پلیسی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این وزارت برنامه‌های آگاهی دهی را آغاز کرده تا جلوی این بیماری گرفته شود. علائم مهم این بیماری سردردی، تب، کمردردی، استخواندردی، دلبدی، سرخی چشم گلو و گلودردی است. وزارت صحت عمومی افغانستان از باشندگان کشور می‌خواهد در صورت مشاهده این چنین علائم هر چه زودتر به شفاخانه مراجعه کنند. ادامه اخبار. نظر به گزارش رسانه‌های روسیه، صدراعظم ازبکستان شوکت میرزایف رئیس جمهور موقت این کشور تعیین شد. خبرگزاری های اینترفاکس و رویانویسی روسیه خبر دادند که در این مورد امروز در اجلاس مشترک هر دو مجلس پارلمان ازبکستان تصمیم گرفته شد. طبق قانون اساسی ازبکستان در صورت مرگ رئیس جمهور و یا عدم توانایی وی برای کار باید رئیس مشتان جرگه این کشور برای 3 ماه امور را به دست می گرفت. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف صدر اعظم این کشور کریم ماسیموف را از وظیفه برکنار کرده و به حیث رئیس کمیته امنیت ملی این کشور تعیین کرده است. این فرمان امروز در صفحه اینترنتی ریاست جمهوری قزاقستان به نشر رسیده است. معاون صدر اعظم قزاقستان باقیجان ساگنتایف صدر اعظم سرپرست تعیین شده است. در فرمان رئیس جمهور همچنان گفته شده است که تا تشکیل کابینه نو اعضای حکومت به کارهای خود ادامه می دهند. ماسیموف 51 ساله از ماه اپریل سال 2014 به این سو صدر اعظم قزاقستان بود. او قبلا هم از سال 2007 تا سال 2012 رئیس صدر اعظم این کشور کار کرده بود. ایالات متحده آمریکا این اعلان روسیه را تصدیق نکرد که گفته است وزیر خارجه آمریکا جان کری امروز 8 سپتامبر با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف در ژنو همراه شده آتش بس سوریه را مهر می‌گذارند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مارک تونر دیروز بعد از یک صحبت تلفنی بین وزرای خارجه آمریکا و روسیه اظهار داشت آنها هنوز به این مرحله نرسیدند و چالش‌هایی وجود دارند که باید حل شوند. قبل از این وزارت خارجه روسیه گفته بود دو وزیر موافقه کردند که یک مذاکرات دو روزه را برگزار نموده و امیدوارند که راه را برای یکجا کردن مساعی در جنگ علیه تروریسم، توسعه کمک‌های بشری به افراد ملکی و سرگیری مذاکرات صلح در جنگ 5.5 ساله سوریه باز نمایند. روز 5 سپتامبر رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در چین با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرده و سعی نمودند که در رابطه با آتش بس در سوریه به موافقه برسند. و صدر اعظم ارمنستان هاویک ابراهیمیان به ناکامی حکومت در رابطه با حل مشکل اقتصادی و سیاسی این کشور اشاره نموده از کار استعفا کرد. در اجلاس کابینه ارمنستان ابراهیمیان امروز یک قطبی شدن جامعه را تحت تنقید قرار داده گفت ارمنستان به یک آغاز تازه نیاز دارد. این اقدام و یک هفته بعد از آن صورت گرفت که رئیس جمهور ارمنستان سرژ سارکاسیان تشکیل حکومت وفاق ملی را در این کشور پیشنهاد کرد. ابراهیمیان 2 سال قبل صدر اعظم شد ولی اقتصاد این کشور کوچک قفقاز سال گذشته در دوران او یک بار نزول کرد. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. مقامات در ولایت هرزگان میگویند وضعیت امنیتی ترینکوت مرکز این ولایت رو به بهبود است. از یک نماینده مردم ولایت هرزگان پرسیدیم که چرا در این اواخر جنگ در اومه ترینکوت شدت گرفت و در پاسخ گفت
که کماندانایی که پلیسای فعلی داشت اما در تشکیل 100 نفر داشت و در حضور 20 نفر اما پلیسا یک تعداد مندغرا با طالبان معامله کرده با سر یک معامله یه وضعیت پیش آمد.
دشمنان می خواهند با راه اندازی توطئه کنفرانس بروکسل را تحت شعاع قرار دهند. این را معاون دوم رئیس جمهور افغانستان می گوید.
پاسداری از حریم استقلال و مبارزه با مداخله‌گران ما در هر دو عرصه با توطئه‌های گسترده مواجه هستیم.
رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر گفت دونالد ترامپ برای مقام ریاست جمهوری کشورش شخص مناسب نیست. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی از شما دعوت میکنم تا ما را همراه باشید. سلام و شام شما بخیر. فرشته نگاستم همکارم تایر روشان در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا امرویی میکنه. همانطور که در آغاز هم در خبرها شنیدید، در نتیجه عملات هوایی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در شهر ترینکوت مرکز اروزگان تلفات سنگین به مخالفین موصلی دولت وارد شده. پیش از این از درگیری شدید بین نیروهای امنیتی افغان و طالبان موصله در اومه شهر ترینکوت گزارش شده بود. جزئیات بیشتر وضعیت ترینکوت مرکز اروزگان را از صادق رشتنه خبرنگار رادیو آزادی در منطقه میپرسیم که همین اکنون در یک تماس تلفنی با ما وصل است. رشتنه صاحب باز هم سلام، شام شما بخیر. فعلا وضعیت در ترینکوت مرکز ولایت اروزگان از چی قرار است؟
ساسو آوریدونکو هم شام پخیر. در روزگان دوالی ویان دوست محمد نایاب وای چی
نن تر یوې بجې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د قاطع ماموریت لخوا په مرکز سرینکوټ کې پر وسلوالو طالبانو تر هوایي بمبار وروسته په وضعیت کې سوالی راغلی دی، او وسلوالو طالبانو له مرکز سرینکوټ او نورو هغه شاوخوا سیمو څخه چې دوی حمله کړې او په شاتګ کړې. نایاب وایي اوس په مرکز سرینکوټ کې خلکو خپل دوکانونه خلاص کړي وو البته، او ژوند په عادي حالت کې وو. دوی وایي چې د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق او د 215 اتل پورې اردو د قومندان جنرال داود شاه وفادار په مشرۍ سلګونه قومي سرتېري هم دغه ولایت ته رسېدلي. دوی وایي چې دغه تازه‌دمې ځواکونه به د روزګان د قواو سره یو ځای سر له سبا د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي. نایاب د تلفاتو په اړه معلومات ورکړه. دوی وایي چې په هوایي بمبار او د افغان ځواکونو د نن ورځې په مقاومت کې یو څلو یو اتیا وسلوال وژل شوي او شاوخوا نشپېته نور ټپیان دي. دوی وایي د وسلوالو طالبانو په حملو کې یولس افغان سرتېري هم وژل شوي دي او اولس نور ټپیان دي چې ټول ملي پولیس دي. خو طالبان بیا برعکس ادعا لري چې د لسګونو افغان سرتېري په دغه جګړه کې وژلي دي او د دوی ډېر مهمات هم د دوی لاسته ورغلي. یو بله مسله د مهاجرو د مخکې تر دې چې په مرکز سرینکوټ کې جنګ پیل شي یو تعداد کورنۍ مرکز سره رالی ترینکوټ ته د پناه اخیستلو لپاره، خو دوی دا فکر نه کوي چې دلته جګړه وسي او دا یو خوندي ځای باله. کله چې نن جګړه مرکز ته ورسېده د دې خلکو او نورو کسانو چې دلته دولتي وظیفې لري او یا د امنیتي ځواکونو کورنۍ دي، دوی یو ډول په ویره کې وه او ځینو یې کندهار ته د تګ اراده هم کړې وه.
بسیار زیاد تشکر. صادق رشتن خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد وضعیت امنیتی ترینکوت مرکز ولایت اروزگان از آن منطقه گزارش میداد. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از سخنگوی ولی اروزگان گفت که وضعیت ترینکوت فعلا رو به بهبود است و در درگیری ها و عملات هوایی نیروهای حمایت قاطع که امروز انجام شد تلفات سنگین به مخالفین مسلح دولت وارد شده. در حالی که جنگ و درگیری شدید در ولایت اروزگان ادامه دارد، یک نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان از مشکلات در صفوف پلیس افغان سخن میگوید. به گفته مقامات عملی جنگجویان طالبان بر پوسته های امنیتی اروزگان از صبح وقت روز چهارشنبه آغاز شدند. مقیم نایب در آغاز یک مصاحبه با عبیدالله بارکزی نماینده مردم اروزگان در این مورد نخست از وی پرسیده که چرا جنگ در ترینکوت شدت گرفت؟
با شما معلوم است یک تعداد پلیسای غیر مسلکی و پلیسایی که در فتاب دست داشت و پلیسایی که کماندانایی که پلیسای خیالی داشت اما با در تشکیل 100 نفر داشت و در حضور 20 نفر با امی حکومت اداره فعلی کماندان واره محکم گرفته بود که باید هم پلیسا موجود شوه پوره شوه و از اختطاف و از چورو چپاولو از کاچاک بسی شکوتا شوه اما پولیسا یک تعداد نندغره با طالبا معامله کرده با سر یک معامله یه وضعیت پیش آمد.
یعنی به نظر شما چی باید شوه که وضعیت در اروزگان پس روال عادی خود بگیره؟
قد فقط که اداره مرکزی یک توجه خاصی از نگاه وزارت داخله داشته باشه برای فعلا که یک کندک از پولیس مسلکی از کابل دوام کنه که امی فعلا امی جای خالی را پر بیتانه که پولیس خوب مردمای خوب جذب شوه امی تشکیلات پولیس پوره شوه دیگه مشکل نیست. مردم اروزگان نمایشی طرفتار دولت است، مردمای است که امی نظام ساخته یعنی طرفدار پنجابی هست قیده و تروریزم و طالب و بد و بلایش هست.
آجی صاحب، موضوع دیگه ایست که اگر فکر شود تعداد جنگجویای طالب که حمله میکنند بر یک منطقه، گفته میشه که خصوصا در اروزگان که حمله کردن، تعدادشان نسبت به تعدادی که قوای افغان در اوج وجود داره بسیار کم است، چطور میتونن اونا حمله کنن و تا حد برسن که نزدیک به ولایت برسن؟
نه، ما گفتم که با سر جنگ یک کری زمین هم نگرفته، کلش با سر ارتباط و تفاهم و با تسلیم شد گرفته. الحمدلله یک فرد اردوی ما شهید نا
نشده، یک بلیط زمین هم از اردوی من نگرفته، فقط همی چند تا پلیسای لنگهر بود. به شما گفتم که اما به صورت یک معامله منطقه را بدش تعلیف داده، نه شهید داده و نه زخمی و نه از ادای کمبود مهمات بوده، هیچ چیز نه شاکری و کرمانی تعلیف است. قطعاً یعنی آل پیلان الحمدلله وضعیت رو به خودی است، به نیچکای ولایت تهدیدات خیلی کم شده الحمدلله و قوتای زیادم رسیده و کماندان قلوردی قندهار، کماندان اتن لوی قندهار، کماندان بزرگی افغانستان جنرال عبدالرزاق خانم رسید تازه، با چمتو صاحب که از کتاعت خاص است، یک نام شهرت خاصی داره، با ورزگان رسید الحمدلله وضعیت بخی کاملا دیری کوشش است. یعنی بزرگترین تصد شما نشنوی، یعنی دوزده و توفیلای پنجابی ها انشاءالله با گریز میشه و منطقه ای که وابدست داره پس ازاد میشه.
آجی سیب، یک موضوع دیگه، شما خو در منطقه استین، نماینده مردم استین، وضعیت مردم شما چی فکر میکنید؟
کلی مردم خفه است، کلی مردم خفه است، کلی مردم ورزگان طرفدار طالب و ایسای پاکستان نیست و کلی مردم با تشویش داره که باید لندغرا و ولایت ما را تبدیل به کندوز نشوه. اما این مردم پشت نظام خود، حکومت خود استاده.
عبیدالله بارکزی نماینده مردم ولایت اروزگان بود که در مورد وضعیت امنیتی این ولایت با رادیو آزادی صحبت میکرد و میگفت که مشکلات در صفوف پلیس باعث شد تا جنگ و درگیری در اروزگان شدت پیدا کند. در همین حال رحیم الله سمندر رئیس انجمن ژورنالیستان افغانستان میگوید با آغاز درگیری در شهر ترینکوت حدود 30 خبرنگار را خطر جدی تهدید میکند. همکارم ستار فروغ در این مورد با آقای سمندر مصاحبه را انجام داده.
در اروزگان در حدود تقریبا 25 تا 30 نفر خبرنگار فعال هست، کار میکنند در چندین رسانه محلی که در اروزگان فعال است. تقریبا 3-4 رادیو محلی خصوصی، یک رادیو تلویزیون ملی که رسانه عامه است، چون دفتر آژانس باختر، چند رسانه چاپی. این خبرنگارا تقریبا در حدود 30 نفر فعال هستند که تقریبا 26 نفر یعنی خبرنگارا عضو انجمن آزاد ژورنالیست افغانستان هستند که فعلا شدیدا با تهدید و خطر روبرو هست در وضعیتی که فعلا در اروزگان قرار داره.
آیا شما در این مورد با مسئولان دولتی در تماس شدین، صحبت کردین؟
ما از دیروز به این طرف بر علاوه اینکه بیانیه نشر کردیم و نگرانی شدید خود نشان دادیم با کلگی مسئولین، با جامعه بین‌المللی، با نهادهای دخیل یا طرفهای دخیل جنگ. از دیروز به این طرف کدام اقدام جدی صورت نگرفته بعد از نشر بیانیه. امروز صبح وقتی وضعیت وخیم‌تر شد، جنگ جدی‌تر آغاز شد. جنگ فعلا داخل شهر ترینکوت دوام داره. رسانه‌ها، خبرنگارایی که این جنگ داغ راپور هم می‌دن در وضعیتی بدی هم قرار دارن، هیچ گونه وسایلی هم ندارن، بسیار به سختی برشان کمک میشه، صدایشان پذیرفته نمیشه، اصلا قبول نشدن و اجرای مسئول هم برشان نشان داده نشده. در این رقم حالات ما همیشه انتقاد دولت باز میشنویم که خبرنگار مراجعه نکرده، خبرنگار غیر مسئولانه حرکت کرده یا به یک مسیری رفته که اصلا مسئول نبوده.
آقای سمندر، در چنین شرایط حکومت چی کمک با خبرنگاران کرده میتواند؟
حکومت میتونه اقلا بسیاری که بر شما معلوم است خبرنگارایی که در ترینکوت یا اروزگان هستند اقلا در صحیح دولت فعال هستند، در صحیح دولت کار میکنند، این در صحیح مخالفین مسلح دولت یا طالبان نیستند. وظیفه اول حکومت یا دولت افغانستان است، بخصوص نیروهای امنیتی افغانستان که برای زیاد درمی شرایط جنگی که فعلا جنگ داغ جریان داره و نیروهای کمکی هم از کابل ساخته شده، به این رقم یک حالت اقلا خبرنگار به جای مسئول انتقال داده شود، به جای مسئول برده شود تا بتوانند و گزارش دهی خود ادامه بدهند، یا اقلا اگر حمایت نمی شود اقلا یک راه مسئول برشان نشان داده شود، مسئولیتش یک کسی بگیره که از امور خبرنگار از صحیح جنگ برآید.
رحیم الله سمندر رئیس انجمن ژورنالیستان افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در حالی که جنگ در اومه شهر ترینکوت مرکز اروزگان امروز جریان داشت، لشکرگاه مرکز هلمند در ماسرس چنده قرار دارد و ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیونیز شاید درگیری ها بود. پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا 1400 سرباز تازه نفس به افغانستان می فرستد. قرار است این سربازا به جای اساکر دیگر امریکایی که وظایفشان در افغانستان رو به پایان است توظیف شوند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع امریکا به روز سه‌شنبه از فرستادن 1400 سرباز در فصل خزان به افغانستان خبر داد. این سربازان مربوط به لوای سوم فرقه 101 هوایی امریکا هستند و به عوض آنیده از اساکر امریکایی که ماموریتشان رو به پایان است اعزام می شوند. جنرال اسکات برویر سرپرست قماندانی فرقه 101 هوایی در پایگاه فورد در ایالت کنتاکی امریکا گفت نیروهایش خوب آموزش دیدند و آمادند تا هر ماموریتی را که به آنها سپرده می شود به درستی انجام بدهند. اردوی امریکا نگفته است که این سربازان تازه نفس چه مدت در افغانستان باقی خواهند ماند. اجرای عملیات در برابر القاعده و داعش و سهمگیری در ماموریت حمایت قاطع ناتو در راستای آموزش نیروهای افغان، حمایت از این نیروها و مشوره دهی به آنها از وظایف این سربازان امریکایی خواهد بود. اردوی امریکا در یک اعلامیه گفته است که این نیروها در ماموریت اشتراک میکنند که عملیات حفظ آزادی نامگذاری شده است. این ماموریت در جنوری سال 2015 پس از آن آغاز شد که ماموریت محاربوی موسوم به عملیات آزادی پایدار پایان یافت. سرپرست قماندانی فرقه 101 هوایی امریکا همچنان گفته است که نیروهایش عملیات بر ضد القاعده و طالبان را پس از سال 2002 الی ختم سال 2014 در افغانستان به پیش برده و سال گذشته میلادی در ماموریت حمایت از نیروهای افغان نیز سهم داشتند. به گفته وی این نیروها از تجارب کافی جنگی برخوردارند. این پنجمین بار خواهد بود که نیروهای محارب لوای سوم در افغانستان مستقر می شوند. ماموریت اخیر این لوا در اکتبر پارسال به پایان رسیده بود و آن زمان این نیروها در شرق افغانستان جابجا بودند. پنتاگون پیش از این گفته بود که حدود 100 سرباز اضافی به لشکرگاه مرکز ولایت هلمند فرستاده تا در زمینه جلوگیری از سقوط این شهر به دست طالبان مسلح با نیروهای افغان کمک کنند. به گفته مقام‌های نظامی آمریکا، این نیروها از آنیده مشاورین نظامی ایالات متحده حمایت میکنند که در میدان نبرد به نیروهای افغان آموزش و مشوره میدهند. به اساس گزارش ها، ایالات متحده امریکا در بیش از 14 سال گذشته اضافه از 68 میلیارد دلار در راستای آموزش و تجهیز 352 هزار تن از پلیس و اردوی افغان مصرف کرده است. واشنگتن در زمینه آموزش و تمویل 30,000 پلیس محلی در افغانستان نیز کمک کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی استید. 6:52 دقیقه شام به وقت کابل شده. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور می گوید دشمنان می خواهند با راه اندازی توطئه کنفرانس بروکسل را تحت شعاع قرار دهند. وی امروز در مراسم بزرگداشت از هفته شهید در کابل گفت حکومت برای مقابله با این توطئه بر ادامه نبرد با دشمنان و حفظ وحدت ملی تاکید دارد. از سوی هم رئیس اجرایی افغانستان می گوید برای خیر و مصلحت در کشور تلاش می کند و تأمین عدالت هیچ زمان فراموش نخواهد شد. فرشتن نگاه و با مزرد فرشتن ندا و جزئیات بیشتر.
مراسم بزرگداشت از هفته شهید و یادبود از 15مین سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود روز پنجشنبه در کابل برگزار گردید. رئیس اجرایی و برخی از اعضای کابینه در چهارراهی احمد شاه مسعود در کابل به خاطر یادبود از شخصیت احمد شاه مسعود اکلیل گل را گذاشتند. علاوه بر این در خیمه لوی جرگنیز در این مورد مراسم خاص برگزار شده است که در آن سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، رئیس اجرایی، برخی وزرای کابینه، مقامات پیشین دولت دولتی و مردم عام اشتراک کرده بودند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور میگوید که دشمنان افغانستان حملاتشان را به خاطر شدت بخشیدند تا نشست بروکسل را تحت تاثیر خود قرار بدهند. و روز پنجشنبه در مراسم یادبود از هفته شهید در کابل گفت که اکنون افغانستان با توطئه‌های بزرگ روبرو است و برای حفظ عزت و وحدت ملی نیاز است تا افغان‌ها هم دست شوند.
پاسداری از حریم استقلال و عزت کشور و مبارزه با مداخله‌گران و تأکید در مرحله دوم بر حفظ وحدت ملی، ما در هر دو عرصه با توطئه‌های گسترده مواجه هستیم.
وی همچنان گفت برای بیرون رفت از این وضعیت باید اجماع ملی به میان آید و به شمول سیاسیون همه مردم باید در برابر تروریسم استادگی کنند. عبدالله رئیس اجرایه که در این مراسم حضور داشت گفت که در وضعیت کنونی مردم انتظار تصمیم قاطع مجاهدینند و ایجاب میکند هر کسی متوجه مسئولیتش باشد.
تعداد از روشنفکر نمایه ما میگن که همه کسایی که از آمیست باقی مانده چرا مثل ما روار احساساتی نیستن؟ این تفسیر آرام بشن. اما سلامت راه شهدا ایجاب میکنه که ما را در هر مرحله، در هر شرایط ما ببینیم که مسئولیت ما چیست و کدام چیز به خیر و مصلحت مردم است.
آقای عبدالله میگوید با حاشیه رفتن مجاهدین افغانستان با ناتوانی روبرو خواهد شد. از سوی هم احمد ضیاء مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب میگوید که اختلافات میان شخصیت‌های سیاسی وضعیت افغانستان را با چالش روبرو ساخته است.
بسیار مهم است که سیاستمداران ما، نخبه‌های سیاسی ما، خصوصا کسایی که در حکومت هستند، تصدد ایجاد یک مفکوره ملی باشند تا همه گروه های اجتماعی دور جمع شوند و خدا بخواهد که ما شما بتانیم به هدف بزرگ ملی خود برسیم.
مقام های حکومتی در حال برای بیرون رفت از مشکلات موجود و برخی چالش ها سخن می زنند که از آغاز تابستان به این سو مناطق مختلف این کشور با تهدیدات مخالفین مسلح روبرو شده است. حتی در این اواخر برخی ولسوالی ها نیز میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح دولت دست به دست شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور امریکا باراک اوباما یک بار دیگر گفت نامزد ریاست جمهوری امریکا از حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ یک شخص مناسب به این مقام نیست. او در عکس العمل به این سخنان آقای ترامپ که گفته رئیس جمهور روسیه نسبت به اوباما رهبر بهتر می باشد در این مورد سخن گفت. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس.
رئیس جمهور امریکا باراک اوباما کاندید ریاست جمهوری این کشور از حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ را شخص مناسب برای ریاست جمهوری امریکا نمی شماند. اوباما امروز در جریان سفر آسیایی در لاوس در یک کنفرانس خبری در این مورد سخن گفت. او در یک عکس العمل به این سخنان آقای ترامپ که گفت پوتین یک رهبر بهتر از اوباما می باشد اظهار داشت.
در مورد آقای ترامپ من نظر خود را قبلا ابراز کردم. من فکر نمی کنم که او یک رهبر مناسب برای ایالات متحده امریکا باشد. هر باری که او صحبت می کند این نظر من پخته تر می شود. به فکر من برای مردم و رسانه ها مهمتر از همه چیز این است که به گفتار او گوش بدهند و در مورد نظریات متناقض و خالی از معلومات و مبهم وی سوال کنند و آن را تعقیب نمایند.
نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ یک بار دیگر از رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ستایش نموده و گفت که پوتین یک رئیس جمهور بهتر نسبت به رئیس جمهور اوباما بود است. ترامپ در یک صحبت تلویزیونی که تلویزیون NBC میزبان آن بود دیروز در نیویورک گفت پوتین صفات بیشتر یک رهبر را دارد و افزود پوتین کنترل قوی بر کشورش دارد. این سیستم متفاوت است و من شاید از این سیستم خوشم نیاد، اما بدون شک رهبری که در این سیستم وجود دارد نظر به رئیس جمهور آمریکا رهبر بهتر می باشد. در پاسخ به این سوال که اگر رئیس جمهور آمریکا شود چگونه تشنج بین آمریکا و روسیه را حل خواهد کرد، آقای ترامپ گفت
I think I would have a very good relationship with
من فکر میکنم که روابط بسیار بسیار خوب با پوتین خواهم داشت و من روابط بسیار بسیار خوب با روسیه خواهم داشت. طوری که من گفتم به امروز نگاه کنید. نگاه کنید که تیاره های جت جنگی آنها در اطراف تیاره های ما به گفته بعضی ها در فاصله کمتر از 10 فیت چرخیدن. این عمل خصمانه است و من 3-4 روز قبل دیدم که رئیس جمهور اوباما و پوتین به طرف یکدیگر می دیدن و مشاهده می کردید که این دو نفر به خوبی کنار نمی آیند. روسیه می خواهد گروه دولت اسلامی را شکست بدهد، چیزی که ما هم با جدیت خواهان آن هستیم. اگر ما با روسیه روابط داشته باشیم این خیلی خوب خواهد بود که برای شکست گروه دولت اسلامی یک جا کار کنیم. این خیلی خوب خواهد بود.
ترامپ یک بار دیگر در مورد 33,000 ایمیل کاندید رقیب خود از حزب دموکرات خانم هیلری کلینتون سخن گفته اظهار داشت. این ایمیل ها که از اکانت شخصی و ارسال شده بودند بدون آن که به کس نشان داده شوند پاک شدند. به گفته او اگر در یک تجارت شخصی این کار می شد مسئول آن به زندان فرستاده می شد. اما خانم کلینتون از این کار خود دفاع می کند.
سید سمی عباس گزارش می داد. این همچند پیامی که شما بر رادیو آزادی فرستاده اید. احسان لاعرفان از قندار نوشته نیروهای حکومت و طالبان مسلح هر دو باید به خبرنگاران احترام قائل شوند. اسدالله نوشته با آمدن جنرال رازق به اروزگان وضعیت بهتر خواهد شد. و وید احمد از جلال آباد نوشته که حکومت افغانستان پیش از این که یک ولایت به خطر سقوط مواجه شود باید اقدام کند. در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی فرشته نگاست. متشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.